ټي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په کابل کې د ایټالیا د سفارت پر یو موټر نن د مقناطیسی بم چاودنه شوې. په دې خپرونه کې پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کو بیا د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې د لوړې په مراسمو کې په نړۍ کې له خپلو متحدانو سره د اړیکو د بیرته اعاده کیدو په اړه کړی وې. ملګرو ملتونو خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د رجستر شوو هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفرونه نه کوي. د هالند په دوو ښارونو کې پرون خلکو د کورونا له کبله د لګول شوو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه او له پولیسو سره ونښتل. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کو بیا د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې د لوړې په مراسمو کې په نړۍ کې له خپلو متحدانو سره د اړیکو د بیرته اعاده کیدو په اړه کړی وې. کو بیا پرون په یوه ټویټ کې د بایدن دې خبرې ته چې ویلي دي موږ به خپل ائتلافونه بیرته ترمیم کړو ویلي دا به په افغانستان کې نړیوالې هڅې چې د دې هېواد د وګړو د ښه ملاتړ لپاره د ګډو پرېکړو او په عملي چارو کې د همغږۍ لپاره ورته اړتیا ده له سره تنظیم کړي. خغلی کو بیا دا څرګندونې داسې مهال کوي چې نړیوالې ټولنې تیر کال د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان له حکومت سره تر 2023 کال پورې د څه باندې 100 میلیارد ډالرو نویو مرستو چې ځینې مشروط دي وکړي د نویو مرستو ژمنې چې ځینې مشروط دي وکړي. په عین حال کې د پوځي هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې په راتلونکي فبروري میاشت کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به په دې اړه چې آیا ناتو په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او که پای ته ورسوي پرېکړې وشي. د 203 تندر قلو اردو د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو او دې ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دې قلو اردو د مطبوعاتو د برخې مسؤول ایمل خان مومند رسنیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې ویلي
تیره شپه طالب ترهګرو د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ اړوند د چوکې زردالو په سیمه کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلهیز بریدونه وکړل چې یاد بریدونه د ګډو دفاعي امنیتي او هوایي ځواکونو د کلک برګون په نتیجه کې په مکمل ډول له ماتې سره مخ شو. په شاو تمبه وشول چې په پایله کې 14 تنه طالبان ووژل شول او د یو ډل مشر په ګډون 9 تنه نورې ټپیان شول.
د ښاغلي مومن په وینا د افغان ځواکونو د متقابلو بریدونو په پایله کې د غراز یو اندازه وسلې او مهمات او د څو تنو طالبانو جسدونه چې د جګړې په ډګر کې پاتې وو د دفاعي ځواکونو لاسته ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت او پل خمري د لویو لارې په اوږدو کې د عملیاتو په پایله کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي او د اړولو خبر ورکوي. د بغلان امنی قومندانۍ چارواکو ویلي چې په دغو بریدونو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ملګرو ملتونو خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د راجستر شوو هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفرونه نه کوي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې اندېښنې شته چې د پاکستان د هوایي شرکت ځینې پیلوټان ښایي د الوتنو پر شرایطو برابر نه وي. د ملګرو ملتونو د امنیتي مدیریت ادارې په هغه یادښت کې چې د شنبې په ورځ پاکستاني رسنیو ته هم یوه کاپي په لاس ورغلي ویلي د پیلوټانو د مشکوکو جوازونو په اړه د روانې څېړنې له کبله په پاکستان کې راجستر شو الوتکو کې د سفر لپاره د احتیاط سپارښتنه کیږي. دا لا معلومه نه ده چې ملګرو ملتونو دغه اطلاعیه کله خپلو کارکوونکو ته خبره کړې ده. پاکستان په جون میاشت کې اعلان وکړ چې د 222 پیلوټانو دندې تر پلټنې وروسته ځنډولې دي. دا پریکړه په مې میاشت کې د یوې الوتکې تر نسکورېدو وروسته وشوه چې په نتیجه کې 9 کسان مړه شول. د هالند په دوه ښارونو کې پرون خلکو د کورونا له کبله د لګول شوو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه او له پولیسو سره ونښتل. د جنوبی ښار اینهوون مرکز کې سلګونه مظاهره چیانو اورنه بل کړل او پولیس په ډبر وشتل. پولیسو د مظاهرو د تیتو پر کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او د اوبو توپونه وکارول او لسګونه مظاهره چیان ونیول. د ټولبن پر ضد د هالند پلازمینه امستردام کې هم مظاهره وشوه چې له سلو زیاتو کسان پکې ونیول شول. دا مظاهره یوه ورځ وروسته تر دې وشوه چې چارواکو د پخوانیو بندیزونو په دوام په دې ښار کې د شپې له نهو د سهار تر څلور نیمو بجو ګرز بندیز اعلان کړ. په یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې هم د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه جدي شوي دي. فرانسه له خپلو ګاونډیو ورتلونکو کسانو نه د کورونا منفي معاینه غواړي او سویډن ویلي له ناروې د خلکو ورتګ بندوي ځکه چې اوسلو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې پیښې لیدل شوي دي. د امریکا متحده ایالات بنندې اقلیم د بدلون په اړه د یوې لوړې کچې په غونډه کې په ګډون سره وښیي چې دا هیواد بیرته له اقلیمي بدلون سره د مبارزې هڅو ته ستنېږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری به چې د اقلیم په برخه کې د ځانګړي استازي په دنده ګمارل شوی د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ د یو شمېر مشرانو په غونډه کې چې آنلاین جوړیږي ګډون وکړي. دغه غونډه کې د چین مرستیال صدراعظم هن ژینګ، د جرمني صدراعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون، د برېټانیا صدراعظم بوریس جانسن او یو شمېر نور مشران برخه اخلي. په آنلاین ډول دغه جوړیدونکې غونډې هدف دا ښودل شوی چې تر 2030 میلادي کال پورې د اقلیم بدلون ته د مبارزې لپاره عملي لارې چارې عمومي. له دې غونډې مخکې د نوبل جایزې د 5 ګټونکو په ګډون له 3000 زیاتو ساینس پوهانو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د ځمکې د کرې له تودېدو خلک خوندي کړي. دوی ویلي نړۍ لا له مخکې د وچکالۍ، اورونو، تودو څپو او سیلابونو له کبله لوی ویجاړۍ تجربه کوي.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه خبرو. و باورې چې په کابل کې نن سهار د ایتالیا د سفارت پر یو موټر د مقناطیسی بم چاودنې ډیپلوماتیکو ماموریتونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښنې پارولې دي. نور موضوعات هم لرو. د روزګان والي په یوه ولسي غونډه کې په مرکز ترینکوټ کې د ښاري نظم د راوستو ژمنه کړې.
بعد پر دې نظم در سره موافق یو، غواړو چې دغه نظم ښاري ټوله هغه ډول سي چې هر چا ته خپل حق ورسیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا غواړي له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه نن په لوړه کچه بیا پیل کړي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړي راپور اورېدو ته. په کابل کې نن سهار د ایټالیا د سفارت پر یو موټر چاودنه وشوه. د کابل د امنیه قومندانۍ یوه سرچینه دا خبر تاییدوي او وایي په چاودنه کې چاته زیان نه دی رسېدلی. په کابل کې د ایتالیا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل ولایتونو کې د حملې داسې مهال دوام لري چې په قطر کې له تیرو څو ورځو راهیسې د سولې د خبرو په دوام دواړو خواوو هیڅ غونډه نه ده کړې. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
په کابل کې د هدفي وژنو او چاودنو په دوام د دوشنبه په سهار د ایتالیا سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی. د کابل امنیه قومندانۍ دننه یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د سفارت کارکوونکو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. سرچینه په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامر زمني چې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په پروانې دو سیمه کې چاودنه شوې. ښاغلی فرامر ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 7:35
نن سهار 8:15 دقیقې د څلورمې ناحیې په پروان دو سیمه کې پر یو لن کوزر موټر چاودنه شوې. پیښه تلفات نه لري خو مالی زیان یې اړولې دی.
په کابل کې مو د ایټالیا له سفارت سره هم اړیکه ونیوه خو له ډېرو ټلیفونونو سره سره یې اړیکه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې هم په کابل کې د روسیې د سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی و. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منلی و چې د سړک غاړې ماین چاودنې له کبله یو ډیپلومات ټپ شوی دی. هدفي وژنې او تاوتریخوالی داسې مهال زور اخلي چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت مرکزي پلاوي او طالبانو د تیرو اتو ورځو راهیسې د جګړې د پای او سولې ته د رسیدو لپاره هیڅ غونډه نه ده کړې. افغانستان اسلامي دولت مرکزي پلاوي د دې ځان پراپر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا وایي تر اوسه یې د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي. ورته وخت کې د افغانستان له مرکزي پلاوي سره په کتنه کې د محمدي علما او سازمان رئیس او د اندونیزیا د ولسمشر پخواني مرستیال یوسف کالا ویلي د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې کتنه کې ښاغلي کالا هیله ښودلې چې دواړه لوري به د اوربند په کولو سره سوله او امنیت تامین کړي. د دې وزارت ویاند نه جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي رئیس معصوم ستانکزي هم د شغلي کلا د خبرو ورکلي د دوی رغنده رول د سولې په پروسه کې وازشته وګڼل او ویل چې اوربند او غیزناک مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي یو لومړیتوب دی.
د سولې په خبرو کې ځانګ د هدفي وژنو زیاتېدل او د جګړې شدت دا سیمال سره یو ځای روان دي چې تازه د افغانستان حکومت ویلي طالبان د جګړې نوې فصل ته چمتووالی نیسي او د دوی امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د تیارۍ په حال کې. طالبان بیا وایي د سولې خبرو دوام او بریا ته ژمن دي، خو د سولې خبرو کې په هر بهانه ځان رامنځته کیږي جګړې دویمه لار ده.
تیره مننه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي وسلول طالبان د واقعي سولې او پخلاینې نیت نه لري. حمدالله محب وی حکومت د سولې د مذاکرو د بریا لپاره د طالبانو ټولې غوښتنې پر ځای کړې، خو طالبانو لا هم د ولس غوښتنې نه دي منلې. که څه هم د جنوري له شپږمې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې په قطر کې خبرې پیل کړي، خو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر وسلولو طالبانو تور پوری کوي چې د اصلي سولې نیت نه لري او د ده په خبره لا هم د تروریستي ډلې په څیر فعالیت کوي. حمدالله محب پرون د هوایي ځواکونو په قول اردو کې د وینا پر مهال وویل دولت د طالبانو 15500 بندیان چې په هغوی کې مجرمین، قاچاق وړونکي او قاتلین شامل وو خوشې کړل، خو د شغلی محب په خبره وسلولو طالبانو نه یوازې خپلې جګړې کمی نه کړې، بلکې د سولې له مذاکرو سره سره یې د سولې لپاره ژغ په جګړې ځواب کړ.
ولې طالبانو د سولې دا غږ په جنگ باندې مطرح کړلو؟ زمونږ قهرمان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټارګټ کړل، په دوی باندې حمله وکړلې، په لارو کې خلک د موټرو نه کوز کړل، شهیدان یې کړل، بندیان یې کړل، غیر مشروع ګمرکونه ایجاد کړل، په سرکونو باندې راووتل، خلک یې وزورول، په خارونو کې مخصوصا په کابل کې زمونږ هر هغه څوک چې دوی فکر کولو چې یو غږ لري، آواز لري، هغوی په نخه کړل، شهیدان یې کړل. د مذاکرین وروسته چې زمونږ ټیم راغلل د خپل خلکو سره د مشورو لپاره افغانستان ته، دوی ثابته کړه چې د دوی کور، د دوی باداران چیرته دي، لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته.
د شغلی محب اشاره تر درې میاشتنیو مذاکرو وروسته هغې شل ورځنۍ وقفې ته وه چې پر مهال یې د دولت مذاکراتي هیات د نورو سلا مشورو لپاره افغانستان او د طالبانو هیات چې ملا عبدالغنی برادر یې مشري کوله پاکستان ته لاړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو هیات له پاکستاني چارواکو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو، پاکستان ته د افغانانو پر تګ راتګ، د بندیانو پر کړکیچ او تجارتي ستونزو خبرې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي په افغانستان کې پر ټولګټو پروژو د طالبانو د حملو دوام ثابته کړه چې دا یوه تروریستي ډله ده او د سولې نیت نه لري. له کله چې په قطر کې د سولې خبرې پیل سوي ورسره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې سوي دي. په وروستیو دریو میاشتو کې د هدفي وژنو لړۍ هم زیاته سوي چې په نتیجه کې د فعالانو تر څنګ خبریالان، سیاستوال او دولتي مامورین په نښه سوي دي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر له شرق الاوسط ورسپاڼې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي که طالبان غواړي د وروستیو بریدونو له مسؤلیته اوژې سپکې کړي نو ور باندې ومني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او مطالب هم لرو، خو د شیبه اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په روان 1399 لمریز کال کې 1.9% بودیجه لګول شوې ده. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې ډیره برخه د صنعتي پارکونو او زیربنا په جوړولو لګول شوې. نوموړي وویل چې د دغه کال په ترڅ کې 55 نمرې ځمکې صنعتي پارکونو ته ورکړل شوې چې د کورونا ویروس پر مهال د خوړو کمښت او تولیداتو زیاتېدو لپاره وکارول شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دغه وزارت د 1399 مالي کال په جریان کې په بیلابیلو برخو کې ښې لاسته راوړنې لري او له هغې ډلې د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا او د سوداګرو ستونزو هواري مهمې هغه دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پلان یې دا دی چې په راتلونکي لمریز کال کې په هیواد کې د پانګونې راجلبولو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. په ننګرهار کې د چرګانو یو شمیر فارم لرونکي له ګاونډیو هیوادونو د تولیداتو راکمولو او کورني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ټینګار کوي. د حبیب حسام په نوم د چرګانو روزنې د فارم استازي عزیز الله حسام نن ازاد راډیو ته وویل چې ننګرهار د هګیو تولید او چرګانو غوښې په برخو کې پر ځان بسیا دی، خو له ګاونډیو هیوادونو واردات د دوی پر پانګونې منفي اغیزې کړي دي. د ننګرهار فارم لرونکي د کرنې له وزارت غواړي چې په یاده برخه کې د بهرنیو محصولاتو واردات بند کړي. د کرنې وزارت بیا ډاډ ورکوي چې کورني تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره به لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات وایي غواړي له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه نن په لوړه کچه پیل کړي. تمه ده چې د اقلیمي بدلون په برخه کې د ولسمشر جو بایدن خاص استازی جان کیری د پاریس اقلیمي تړون په سرمشریزه کې ګډون وکړي. بایدن د جنوري په 16 د کار په لومړۍ ورځ امریکا بیرته د پاریس له اقلیمي تړون سره یو ځای کړه. په دې اړه صفی الله ستانکزی د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
هالند د پاریس د اقلیمي تړون په چوکاټ کې د اقلیمي بدلون د سرمشریزې کوربه ده. تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې اوس وخت د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اقلیمي بدلون په چارو کې د خاص استازي په توګه ټاکل شوی دی، په دغې سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا به د اقلیمي بدلون لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د فعالیتونو د بیا پیل لومړنی رسمي کار وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جنوري په 16 همدا چې لوړه وکړه او کاري پیل کړ، د پاریس اقلیمي تړون ته بیرته ور وګرځید. تمه ده چې د هالند په کوربتوب د اقلیمي تړون د سرمشریزي آنلاین غونډه کې د چین د صدر اعظم مرستیال هان ژانګ، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د نړۍ یو شمیر نور مشران ګډون وکړي. د نننۍ آنلاین سرمشریزي هدف دا دی څو تر 2030 کال له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې په عملي لارو چارو باندې بحث وشي. د دغه سرمشریزي په درشل کې د نړۍ له شاوخوا 3000 ساينس پوهانو غوښتل شوی دي چې د هوا له تودوخ سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ مشرانو ته خپل نظریات وړاندې کړي او خلک خوندي وساتي. په دغه ساينس پوهانو کې 15 د نوبل جایزې ګټونکي دي او ټینګار لري چې د هوا تودوخې لا وختي لوی ستونزې رامنځته کړي دي، لکه وچکالي، اورلګیدنې او د سیلاونو راوتل. دغه ساينس پوهانو خبرداری ورکړی دی چې د هوا له تودوخې سره نه مبارزه به ښایي په نړۍ کې د بېوزلۍ، د اوبو د کمښت، د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او همدارنګه د کډوالیو د زیاتېدو لامل وګرځي. د اقلیمی بدلون د نړیوال مرکز په وینا چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا اداره کیږي، د هوا بدلون به په نړۍ کې خوراکي مواد تر 30% پورې راکم کړي، چې ورسره به د سیندونو د اوبو زیاتوالی، د لویو طوفانونو رامنځته کیدو او همدارنګه په ساحلي ښارونو کې د میلیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر امریکا د پاریس له اقلیمي تړون نه ایستلې وه. ښاغلی ترامپ په دې باور و چې د پاریس اقلیمي تړون د هوا له تودوخې سره د مبارزې په برخه کې ګټور نه دی ثابت شوی. ښاغلی ترامپ د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین پر وخت ویلي و چې د ډبرو سکرو او تیلو له صنعت سره د مرستې لپاره له پاریس اقلیمي تړون نه وځي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ډلبه د سویس داووس ښار کې د اقتصاد په نړیواله مجمع کې هنري پروګرام اجرا کړی. د اقتصاد نړیواله مجمع یو 500مه جلسه د کورونا وایروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي او د افغانستان د موسیقي ډلبه په مجازي توګه برخه پکې واخلي.
وګوره د سویس په داووس کې د اقتصاد د نړیوالې مجمع نړیوال کانسرت د افغانستان د ملي موسیقۍ د انسټیټیوټ ډلې په مجازي ډول وړاندې کوي. هغه کانسرت چې نړۍ د تیر هر وخت په پرتله د یووالي، هیلو او د خلکو هڅولو په مخه ورته اړتیا لري. دا کانسرت په د نړۍ اقتصادي مجمع د 2021 کلنۍ جلسې د پرانیستې په مراسمو کې ترسره شي. په دې جلسه کې به د افغانستان سربیره چین، سویلي افریقا، ایټالیا، امریکا، اتریش او برازیل هم په مجازي ډول ګډون پکې وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرماست ازادي راډیو ته وویل
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان خوشبختانه در 10 سال اخیر
د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په وروستیو لسو کلونو کې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ډیپلوماسي ښکارندوی وو. سکل د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ په حضور ته غنه بلکې په مجازي ډول غډون کوي. د موسیقي انسټیټیوټ ډلبه د وو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازولي وکړي.
از افغانستان نمائندګي میکنه.
خغلی سرمست وایي د دې انسټیټیوټ له جوړولو راپدې خو لس کاله کېږي چې دوی نړیوالو کنسرتونو کې برخه اخلي او د افغانستان مثبت سیره نړیوالو ته وړاندې کوي. خو د په خبره ورستی یو کال کې د کرونا وایروس لامل دوی په سو نړیوالو کنسرتونو کې غډون ونه شوای کړای.
اما انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
خو د موسیقي ملي انسټیټیوټ باندې د کرونا په شرایطو کې په ستونزمنو ورځو کې هم په انلاین ډول خپل زدهکوونکو ته د زده کړو شرایط برابر کړی. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لشپګم ټولګي تر 13 ټولګي پورې ټول زده کوونکي روزنیزو پروګرامونو ته انلاین لاسرسی لري.
دا کنسرت د کرونا په سخت وضعیت کې په بیلابیلو هیوادونو کې ثبت شوی او په سینمایي توګه بنانداري ته وړاندې شي. اوس مهال د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ کې 300 زده کوونکي زده کړې کوي چې 30% یې انجینري. زهره هغه خزینه ارکستر ډله ده چې وروستو سو کلونو کې نړیوالو کنسرتونو کې د ګډون لامل په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د نړیوال موسیقي برخه کې د لوړې کچې جایزې پولار میوزیک ویارد ور په برخه کړ. تیر کال په دې مجمع کې د لومړي ځل لپاره د زهره ارکستر په حضوري ډول ګډون وکړ، خو سږ کال د کرونا وایروس لامل په مجازي توګه برخه اخلي. د اقتصاد نړیواله مجمع د سویس د لویو اقتصادي سازمانونو له ډلې ده چې هر کال غوره اقتصادي او سیاسي سیرو په ګډون ترسره کیږي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې چارواکو د ښاري نظم د جوړېدو لپاره هڅې چټکی کړي دي. سیمه ییز چارواکي وایي د قومي مشرانو او مدني فعالانو په مرسته هڅه کوي چې د ترینکوټ ښاري نظم جوړ کړي. والی محمد عمر شیرزاد وایي د دې پروګرام په ترڅ کې به ترینکوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظم شي. نورحال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د عامو خلکو یو بې ساری اقدام. په دغه ولایت کې قومي مشرانو، دیني علماو، مدني فعالینو او عامو خلکو له افغان چارواکو سره د ترینکوټ ښار د نظم د جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د اورزګان قومي مشران، ځوانان او مدني فعالین د اورزګان ولایتي او امنیتي ادارې په کمزوري مدیریت تورنوي او وایي چې د ترینکوټ ښار په نظم کولو کې پاتې راغلي دي.
هله لرو چې لاسي ګاډۍ او ریړۍ منظمې سي او د هغو لپاره منظم ځایونه مشخص سي. هر د لرې پرتو سیمو ته د لین موټرو ته باید تم ځایونه مشخص سي.
ای زما حبیبه، د خائن وکیلې مدافع به په هیڅ وخت کې نه والي صاحب موږ ټول اطمینان درکو. بس پر دې نظم در سره موافق یو، غواړو چې دغه نظم ښاري ټوله هغه ډول سي چې هر چا ته خپل حق ورسېږي. ښځه به پر درې ګزې روانې، موټر به پر سړک روانې.
د خپل کور پام کلی د ګلدان څخه وروړي، نو خطو به د ګلدان ته خاوره راوي. دا ملامه چا په موږ کې ده، ولې ځکه چې موږ کومه کوکونه نه کې به څوک یې نه شي کولی. اوس که دا ښار دا اوس موږ خپل کور ته سوله سر سبزي جوړه کړې ده، ښار کې بې عزتي خدای نه خسته تانه زموږ ده. که په دې ښار کې سوکالي وي، عزتي موږ به خلک به موږ.
د اورزګان قومي مشران، دیني علما او مدني فعالین او ځوانان پر داسې مهال د ترینکوټ ښار د نظم راوستلو هوډ کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په نورو ولایتونو او په تیره بیا په اورزګان کې چسپکي ماینونه زیات شوي او دغه راز یو شمیر نامسوله وسلوال هم له وسلو سره ګرځي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، د خلکو له دغه اقدامه یې هرکلی وکړ. نوموړي ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د ترینکوټ ښار نظم سم او دغه راز د امنیت برخې ته به جدي توجه وکړي.
په همدغه یو کیلومتر مربع ځای کې سره راګرځو ټول ښار همدغه دی. نه موږ یو د نقشې ښارګوټي پیدا کړي په دا شل کاله، نه مو یو ښه پارکونه پیدا کړل چې زموږ ځوانان ورسې د 50 د پاره پکښې کښېني. د مختلف پوستونو سره لاس او ګرېوان، نه مو یو مناسب اډه پیدا کړې چې دغه د کندهار اډه ده چې هلته یو ښه جزه راځي، یو سماوار، یو هوټل دی، د ډوډۍ خوړلو ځای، یو د مسجد دی، یو داسه اوبه، یو تشناب، هېڅ شی نشته. د موټر ځای هم باید معلومي، د موټرسایکل ځای هم باید معلومي، درې ګزی هم باید معلومي. یو ځای د خوراکي دوکان دی په څنګ کې د ګازو دوکان ورسره، بل ځای د خوراکي دوکان دی یا هوټل دی په سړک پر غاړه د پمپ د تیلو پمپ ورسره پروت.
د اورزګان والی دغه راز ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د غیر معیاري درملتونونو او درملو مخه هم ډیر ژر ونیسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، د نن ورځې په 25 دقیقې اونیز بحث کې به واوري چې که امریکا له طالبانو سره پر تړون بیا غور کوي نو کوم بدلونونه پکې راتلی شي. دا خبرونه د ازادي رادیو د روان خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. خو له هغه مخکې د شیبه د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واوري.
افغانستان ورسپانې د نامنیو له امله له هېواده د یو شمیر خبریالانو وتلو ته اشاره کړې او د خبریالانو د ملاتړ پر ټولنو یې نیوکې کړې چې لا نه دي توانېدلې چې د خبریالانو دوسیې وڅېړي. ورسپانې لیکلې د دې لپاره چې خبریالان په اسانۍ هدف ګرځي او بیا د پوښتنې هم څوک نشته، نو ډېری یې اړ شوي چې هېواد پرېږدي او بهر ته ولاړ شي. ورسپانې لیکلې که څه هم په تېرو څو کلونو کې د خبریالانو په وړاندې 1400 قضیې ثبت شوې، خو په وینا له دې شمیر یوازې 8 سیړل شوې دي. وړاندې ټینګار شوی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې امنیتي ګواښونه یو تریخ حقیقت دی چې د مخنیوي لپاره یې باید جدي هڅې وشي. ویسا ورسپانې هم په هیواد کې د روانو ناامنیو په تړاو لیکلي چې د کابل اوسیدونکي له بده مرغه خپل سهار د مقناطیسي ماینونو په چاودنو او په ډزو او وژنو پیلوي. ورسپانې ټینګار کړی د پام وړ خبره دا ده چې د دغو هدفي وژنو مسؤلیت هیڅوک په غاړه نه اخلي. ورسپانې لیکلي دولتي کارکوونکي، د ژبې، قلم او فکر خاوندان، مدني فعالان، لیکوالان او ژورنالیستان او دینی عالمان تر اوسه د دغو وژنو هدف ګرځېدلي دي. لیکوال اندیښنه ښودلې چې دغه وضعیت په ټولنه کې پراخه بې اطمیناني رامنځته کړي او لامل شوی چې زیات شمیر کډرونه هیواد پرېږدي او په بهر کې میشت شي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم حکومت د دغو پیښو عاملین طالبان بولي، خو طالبان ترې انکار کوي او وایي په حکومت کې دننه د سولې مخالف اشخاص دي چې د وژنو تر شا لاس لري. ورځپاڼې پر حکومت غږ کړی چې د دغو وژنو مخه ونیسي. او هیواد دولتی ورځپاڼې د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسۍ په اړه لیکلي چې دغه هیواد پالیسۍ نه بدلیدونکې ده. د لیکوال په وینا پاکستان تر هغه څه د ډیرو په لټه کې دی چې یو شمیر خلک یې په افغانستان کې د دغه هیواد د ونډې په نامه یادوي. ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نویو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې د امریکا نوي ولسمشر څخه یې غوښتي چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو